زندگی باشین.
خغل اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلېږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قومندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پاری سن ژرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخ کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېد د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام.
بچی کوپایمو 32 سال
زما د کاکا زوی دوه دیرش کاله عمر درلود. هغه دوه نیم کاله په ایران کې بندي و. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی و. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام.
افغان طالبانو او پاکستان د یو بل د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی.
منازعه تقابل د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی بلکې په لاره ورکړی دی.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په اړه خبرداري ورکوي.
ما در یک منطقه غیر پلانیز نگیم.
موږ دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم مونږشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال لپایل راهیسه 15 اتیا افغانان د بیلابلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمیر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړې چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبه په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې د غراز ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغان وګړو شمیر 89 او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمیر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړې چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
بچې کوکویمو سیودو سولو
زما د کاکا زوی دوه دیرش کاله عمر درلود. هغه دوه نیم کاله په ایران کې بندي و. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی و. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرست پاتې دي. ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. زما د کاکا زوی ډېر بې وزله و. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی و. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی و او چیرته یې انتقالول.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم، زما ورور شاوخوا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او ټلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچو ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل له ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي و چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور د هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرېدو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
روسته له هغه چې پاکستانی چرواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بل هرکلی پیل کړي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنون کې نوې پړاو ته د دواړخیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسختار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړای چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لاره ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره سوي، په کې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د چا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلطې فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسختار د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پرېکړه لیک په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسختار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث جنباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بس په بل باندې غوره کړی ده. د ترني منازې حل په اوسنۍ شرایطو کې روښانه لیدل کېږي نه. کچېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. کچېری فشار د پاکستان خوا له خوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نوي نور هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیواوښتې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرګزوبلې اړولو اداوی هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هیواده پر پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 3 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي، غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي اساسي خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خاري خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو، د اوبو سیستم مو نشته، د فاضلاب سیستم هم خراب دی، د بل اخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونه تل نوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د ځانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځنګړی توګه خزي او جونی په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبيب په خلک سیلابونو، زلزلو او د بول کم خسره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خورونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خورونو په عامه خدماتو فشار زیات کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې ل 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمی بدلونونو او د تیرو 14 د بیثباتۍ لامل په کور دننه بې ځای شوی یا له بهر راستانه شوی. د مرسکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بلل او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لک کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنه شوی کډوال وای د سرپناه نشټوال یا ژوند لجدي کوه اکثره مخ کړی دی یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ک په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت خای په یو بشري ناورین بدل شي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړې دو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوی کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنۍ ژوند یې لجدي کوه سره مخ کړی دی یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که مسولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت خای په یو بشري ناورین بدل شي یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای ل خپل ماشومان سره شپه او ورځ یو تر پال لاندې تیروي
دلته خو موږ چې لرو درې اولادونه لرم په دې خو یې اساره کیږي یخی کیږي دا مغل پال خو نشي کولای بس دا یو تر پال دی نه یو تر پال نه ویل کیږي کرای کو پیدا کیږي نه او پیدا سی هم ډیر ګران ډیر قیمته کوم سره ملسته ونی شي موږ به ختم شو
په همدې حال کې او بل کډوال چې دا هم په دې ودوستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وای دراستنو شو یو کورنۍ وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی
خو ژوند به خطرخ پر سر تیریږي الله دې زله خراب ته پر مې باندې ولا کور ژوند نسته دلته یو بل چا په کور کې مخشنه زله غرزولې د سامان مو باران جمال واو او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان ته ورما مال څه کومه کر سره وکي خیمه تمبو ممبو یو شی ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه پدای کی ګل زره غوانی باندې یو کوټه کدر کې ځای بکره دی چې هغه به بټه بجلا اخي بجلی د بجلا ورکه او به بجلا ای
یو وسیله پاکستان افغانستان ته ستنه شوی کډوال د ستونزې سره نه دی مخ بلکې یو شمیر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوی وای د هوا په سړې دو سره یې گزاران سخت شوی دی لدې ډېرې د تلور ماشومان او پلار باز محمد ازادي رادیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو هیڅ سعید کار او روزګار نشته جمع هم دی تاسو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګ له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم خارګوټي د سمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی طالبانو ته نږدې رسنې حریت رادیو د کندهار د کار او خال جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې د خارګوټي شاوخوا 3000 جریبه سمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي مخکې له دې یو شمېر نور ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د خارګوټو جوړولو خبره شوې و خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډیر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې د چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار ته خبرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنه کړل شوي دي نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخستنې دل کولای شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
په کابل کې د حضور چمن چې لوګدو کلونو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر پلورونکو او لیلامي پلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې وشمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضور چمن ته لیک ډول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال سوي پلورې کم سوي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړی نایا کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور خاو خدل تاسو مون پلور کم شوی او مخکې کوټه نګدی وم او زما د غرمې خوړه هم لکور راوړل، حالت ډیر خاو حداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورونکو هم چې نه یو غوښتنو می راپور کې خبر سي د غک بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مون کار ډیر خاو او د عمومي سړک پر سر وو، خدل ته بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي مون ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دي خرڅ کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خوای په دې چمن کې تمرین کوي د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت فیشن کې په تمرینات خو لا د چمن حضوري داشتم، چمن
مونږ د تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي وباندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې دریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په پنځمه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
دواتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی وو، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی لډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل.
چمن کله د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چمن د خپل جشن په جلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپور به مونږ کوله. خدای دې وکړي دا به لکه سابقه غوندې هغه شی ورغول شي، هغه تکشن شي او خلک دې ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی وو. د سیمه په 1409 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې‌پروايي لامل بیا شړ او په کندواله بدل سو. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغوني سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجرے دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې ور سره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل. چی میتوسس مراحل چې وا هغه مو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره تر سیر ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم ځایونو چې خوشتي وسې یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ استاذ دا چې دی هغه به د واو یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی ته کسر سره کوي په غو کې راشکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خورسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنتومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. اند پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترکیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دا د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز. تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسول، کروموزومونه قطبونو ته کش کړل. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي، د نارینه د میتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپله، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشه سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره ترسی. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم د سره ترسی. د چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي، او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان په کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوی مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورسخه څلور دانې جوړیږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړو. په خپلنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی، او درېمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. سټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه. هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته عضو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوه پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساسي درس د شپږ پېټو سمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې څه شامل دي. د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندۍ موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نو وغواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی، همدارنګه د میده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خطلرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطلرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي.
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چکیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت ته پاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان سي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، الته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استال کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي، د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسی، دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست، چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل. چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استال کولین پر امر کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغېزمن شو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالدار خبره ده، دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي و نه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
کتفنگ